ملګری بشیدا مشال رادیو دا زم تاسو قربا سره لمومند وخت شوه په خبر کې د مازیګری شپږ بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به وي چې په کراچۍ کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنو ملي ادارې ځینې کسان نیولي دي، هغې به هم خبر شي چې دغې څه تورونه دي په دغه خلکو باندې. خو تر هر څه مخکې تاسې تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. چارواکي وایي په کراچۍ کې دولس چینایان د انټرنیټي جرمونو په تړاو نیولي دي. په کرک کې وسلوالو 15 پولیس وژلي او د ترکیې استخباراتو ادعا کړې چې د داعش یو مهم غړی یې نیولی دی. په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنو ملي ادارې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی یو چارواکي د دسمبر په 23 مشال ډیو ته د نو څرګندولو په شرط ویلي چې د دسمبر په 19 او 20 یې د کراچۍ ښار په ډیفنس کې یې 12 چینایان او 15 پاکستانیان نیولي دي. پر هغو کسانو تور دی چې د انټرنیټ د لارې یې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستي. د پولیسو سره د درج شوي راپورونو تر مخه چارواکي وایي چې تورنو کسانو له 300 څخه له زیاتو کسانو په دې لړ کې 11 کروڑ روپۍ د پانګونې په نوم اخیستې وي. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنې ملي ادارې زیاته کړې چې هغو کسانو د انټرنیټ له لارې په زرګونو خلک دوکه کړي او مالي تاوان یې ورته رسولی. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شوو وګړو په اړه څه نه دي ویلي. د خبر پختونخوا په کرک کې 15 پولیس وژل شوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د دسمبر پر 23 په یو ځانګړي خبر پاڼه کې دا حمله غندلې او د وژل شوو پولیس سرتیرو نومونه یې شاهد اقبال، سمیع الله، محمد ابرار، عارف خان او صفدر یاد کړي. د کرک پولیسو رسنیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې دا سرتیري هغه مهال وژل شول کله چې وسلوالو په ګورګورۍ سیمه کې پر ګزما روانو پولیسو ګاډو برید وکړ. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په چاغي کې هغه 109 افغانان نیول شوي چې د ځایي چارواکو په وینا په ناقانونه توګه د پاکستان له لارې ایران ته تلل. په چاغي کې یو لوړپوړي انتظامي چارواکي د دسمبر په 23 د نومنه خپرولو په شرط مشال ډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې نیول شوو دې کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي، خو نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. چارواکي زیاته کړه چې دا کسان له افغانستانه په ناقانونه توګه لومړی پاکستان ته نوتی وو، بیا یې هڅه کوله چې ایران ته لاړ شي، خو امنیتي چارواکو د چاغي ضلع له بېلابېلو سیمو نیولي دي. لا هم په افغانستان کې طالب حکومت چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. خو دا براس حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیله د افغان کډوالو نیولو او ایستلو ته دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان په ویرامشا کې د کسټم پیډ ګاډو مالکانو د یوې مظاهرې له لارې پر حکومت غږ کړی چې د امنیتي ادارو لخوا د دوی نیولې ګاډۍ دې د هغوی خاوندانو ته ورکړي. تر دسمبر په 23 د احتجاج په وخت کرامت خان مشال ډیو ته ویل چې دوی ته ضلعي انتظامي اجازت ورکړې، نو ځکه دې دا ګاډۍ دوی ته واپس کړل شي.
چې څومره د وزیرستان او د بانی د میرمشا ګلم خون دا چې څومره لوډینه دي، میزو ټوټل منظر دی غوړي، میزو مخشکیږي، دا روډینه او تموم بندوي ان شاء الله.
تر اوسه امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د ځایي انتظامي چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې دوی کوشش کوي دا مسله د خبرو اترو له لارې حل کړي. د ترکیې دولتي رسنۍ وایي چې د حق هیواد د استخباراتي ادارې د افغانستان پاکستان د پولې په خوا او شا کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې یو لوړ پوړې غړی نیولی دی. د ترکیې دولتي خبري اجانس انادولو د دسمبر په 23 د ترکیې د ملي استخباراتي ادارې په حواله ویلي چې نیول شوی کس محمد ګورن نومیږي او د ترکیې وګړی دی. اجانس که څه هم دغه تورن کس تصویر خپور کړی، خو دا یې نه دی ویلي چې نوموړی په کره ډول په کوم ځای کې نیول شوی. د انادولو د راپور له مخې د ترکیې د ملي استخباراتو ادارې ویلي چې ګورن له ترکیې څخه د افغانستان پاکستان سیمې ته تللی وو او د استخباراتو تر تعقیب لاندې وو. تر اوسه پورې داعش وسلوالې ډلې یا پاکستان او یا هم افغانستان په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر پر 28مه له پاکستانه د افغانانو 368 کډوالې کورنۍ او له ایرانه 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. هغه وزارت په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په دوی کې د هرات د اسلام قلعه له لارې 14، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 14، د سپین بولدک له لارې 4، د تورخم له لارې 229، او د هلمند د بهرامچی له لارې 50 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې 12 چینایان د انټرنیټي جرمونو په تړاو نیولې دي. خو دا به هم اوري چې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د کسټم پیډ ګاډو مالکانو ولې مظاهره کړې.
برګینې امیر جوړ وتلی په داس مطالبه چې د برګینې ګاډی نیولې دي، د منځای ګاډی نیولې دي، سوارلیزن کیږي دي،
او دغه راز د سوات سیلانی سیمې مالم جبې ته به هم ځو چې هلته کې په څومره شمیر کې سیلانیان راغلي او د واورې نه خوندونه اخلي.
سوات هم ډېر زیات ښه دی، خو د مالم جبې یو خپل یو دغه دی، یو ورته دی نظرم چې زیات تر خلک راځي دلته او انجوای کوي، ګرم کپڑے دی واچي. دا اول نه خبره ده.
او دغه راز د پښتو هنر د پښتو ژبې هنرمند قمرو جانا هغه وفات شوې ده. د هغې په ژوند هم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډو سره. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو، څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنو ملي ادارې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی ویلي چې د کراچۍ ښار په ډیفنس کې 12 چینایان او 15 پاکستانیان نیولي. پر هغو کسانو تور دی چې د انټرنیټ له لارې یې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستې دي. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنې ملي ادارې زیاته کړې چې هغه کسانو د انټرنیټ له لارې په زرګونو خلک دوکه کړي او مالی تاوان یې ورته رسولی. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شو وګړو په اړه سندي ویلي. تفصیل کراچۍ نیزلي راکوي.
په پاکستان کې د سایبر جرمونو په ضد جوړې شوې ادارې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی د دسمبر په 19 او 20 د کراچۍ ښار په ډیفنس سیمې څخه د 12 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان نیولې دي. ان سی سی ای چارواکي چینایي غوښتل نومي واخستل شي. مشال لیډیو ته ویلي چې په لومړنیو پلټنې ښایي چې دغه نیولې شوي کسان د پونزي سکیم له لارې د یو پراخه او منظمه مالی درغلۍ نیټورک چلوو چې له امله زرګونو کسان له سخت مالی زیان سره مخ شوي دي. چارواکي وایي چې تر اوسه د هغه 300 کسانو ریکارډ هم ترلاسه کړی دی چې د چینایانو په مشرۍ چلوونکي ډلې ترې 12 کروڑ پاکستانی روپۍ د پانګونې په نوم اغستې دي. چارواکي وایي له نیولې شوو کسانو څخه ډېر مهم او حساس ډیجیټل معلومات ترسره شوي دي چې په بنسټ پای د دې مالی درغلیو د شبکې په ضد نور قانوني چارې هم ترسره شي. د دوی په وینا چې 12 چینایي وګړي په ګډون ټول نیولې شوي کسان د دسمبر په 20 او بیا په 21 کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کړي دي چې عدالت بیا دوی ته په ریمانډ سپارلې دي. د ان سی سی ای چارواکي زیاتوي چې د دې قضیې پلټنې به نوري هم پراخیږي او د دې نیټورک سره تړنې نور کسان به هم ډېر زر ونیول شي. په کراچی کې د ان سی سی ای ای د رستۍ چاپې په محل د 12 چینایي وګړو د نیولې کېدو په اړه په پاکستان کې د چین سفارت تر وسه کوم دریز نه دی سرګند کړی. مشال لیډیو په دې لړ کې په کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ له چارواکو سره هم د اړیکو هڅه کړي، خو تر دې دمه له هغوی سره خبرې نه دي شوي. او بیا د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په اسلام آباد او فیصل آباد کې د مالی درغلیو په قضیو کې د چینایي وګړو د نیول کېدو په مهال هم د چین د سفارت لخوا کوم رسمي بیان نه دی خپور شوی. په کراچۍ کې د ایف ای ای یو پخوانی افسر راشد محمود په دې اړه بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا ډلې په ځانګړي ډول د یورپ او امریکایي وګړي په نخښه کوي او د بینک قرضونو او انشورنس په نوم ترې پیسې اخلي. دیوای په دې پراټ کې دوی خلکو ته د بیالابیلو پانګونې ډاډ ورکوي. دا کال سنټرونه داسې کسان لري چې په بیالابیلو ژبو خبرې کولی شي او ځانونه د بینکونو یا انشورنس کمپنو استازي معرفه کوي. دوی د خلکو شخصي او بینکي معلومات ترسره کوي او بیا ترې پیسې وباسي، او بیا دا پیسې ډېر په منظمه طریقه بهر خپلو هیوادونو ته وباسي چې په دې درغلیو کې ککړ وي. پونزی اسکیم ستوائی او خلق د پانګونې په نوم څنګه دوکه کوي؟ په کراچۍ کې خبریال وکیل رحمان په دې اړه وایي،
پونزی اسکیم اصل کې د فراډ یو طریقه ده چې په دې کې عام طور باندې څوک یو کس یا یو ګروپ هغه خلکو ته دا وایي چې تاسو موږ سره سرمایه کاری وکړئ، پیسې را سره ولګوي او تاسو ته موږ د دې ګټه درکوو، او د میاشتې په حساب سره، ټی په حساب سره یا درې میاشتو په حساب سره. بنیادی طور باندې دا ګټه چې دی ورکوي نو دا دی څه کاروبار نه کوي، په دې کې هم د خلکو خپلې کمې لګېدلې پیسې د هغې یو حصه چې دی نو دی ته د ګټې په نوم باندې واپس کړي، او څه وخت پس چې دی نو هغې بیا خپل کاروبار بند کړي او وتښتي.
پوښتنه دا راپورته کیږي چې په پاکستان کې خلک ولې په چینایي وګړو اعتبار لري او بیا د پانګونې په نوم دوکې ښکار شي. په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال نعمت خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي، د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې سره د خلکو په چینایي وګړو باور زیات شوی دی.
د چینایانو مطابق دا د خلکو یو کانسپټ دا دی چې دا چونکی یو ملټي بلین ډالر کم سی پیک پروجیکټ شي، دا هغې سره تړلي خلک دي او ډېره سولې پیسه به وي ورسره ورسره کاروبارونه دي، او د دې چې کوم پروجیکشن شوی دی په پاکستان کې نو یقینا خلک دا لري چې موږ دوی سره تړون ولرو، دوی له پیسې ورکړو، دا هغې په نتیجه کې موږ ډېره مالي فائده راورسي.
په کراچۍ کې دا لومبی ځل نه دی چې چینایي وګړي نیولې شوي دي. له دې وړاندې د پنجاب په فیصل آباد ښار کې هم روان کال 2015 د جولای په 15 نیټه ان سی سی ای د دوایانو جوړونکو یو فیکټري ونیوله چې په ظاهره یو صنعتي یونټ و، خو په حقیقت کې پکې یو غیر قانونه نړیوال کال سنټر فعال و، او د چاپې په محل پکې لس چینایي وګړي ونیول شول او ګڼ کمپیوټرونه، سرورونه او د خلکو د بینکونو معلومات ترې ترلاسه شوي وو. په پاکستان کې د وفاقي تحقیقاتو ادارې ایف ای ای ریکارډ ښایي چې سخت کال د جولای په 10 نیټه په اسلام آباد ایف 7 سیمه کې یو غیر قانوني کال سنټر نیولې شوی و چې پکې 8 چینایي وګړي هم شامل وو. دغه مرکز د جالي انشورنس پالیسۍ او پانګونې په نوم یورپي وګړي غولولي وو. همدارنګه روان کال د جولای په 15 نیټه په کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د چاپې په محل شپږ چینایي وګړي نیولې شوي وو چې امریکایي وګړي یې د جالي قرضونو په نوم غولولي وو، او په دې اړه ګڼو غیر ملکیانو شکایتونه هم درج کړي وو. له دې وړاندې په کراچۍ، فیصل آباد، اسلام آباد او نورو ځایونو کې هم وخت په وخت په بینکونو، ای ټی ایم مشینونو کې دا ډول فراډونه مخې ته راغلي چې چینایي وګړو پکې مخصوص آلات لګول او د خلکو پیسې یا معلومات پای ترلاسه کول. د یادونې وړ ده چې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی په 2015 کال کې د ایف ای ای د سایبر کرایم ونګ څخه جلا اداره جوړه شوې ده. چارواکي وایي په کراچۍ، اسلام آباد، فیصل آباد او نورو ښارونو کې د دې عملیاتو هدف د مالی درغلیو پیچلې نړیوال نیټورکونه بې نقابه کول، د خلکو حقونه خوندي کول او د عام وګړو ته دا خبرداري ورکول دي چې له جالي پانګونې، غیر معروفه کالونو او د ګټې د دروغجنو ژمنو څخه ځان وساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو دغه سه اوس راځي بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان د موټر بارګینونو مالکانو د احتجاج له لارې له حکومت غوښتي چې د امنیتي سرتیرو لخوا د دوی نیول شوي ګاډي دې زر تر زره خوشي کړي. دوی تور لګوي چې د دوی نان کسټم پیډ ګاډي چې دغلته د ضلع انتظامی او پولیسو اجازتنامې لري امنیتي ځواکونو نیولی دی او دا راز دوی له حکومت غوښتي چې د غزر تر زره خوشي کړي. احتجاج کوونکي وایي چې بغیر کسټم ګاډي ټولو قبایلي ضلعو کې کارول کیږي، نو بیا ولې یوازې په وزیرستان کې نه پرېښودل کیږي؟ بلخو انتظامی چارواکي وایي د مسلې په حل باندې کار کوي. تفصیل عمر وزیر کوي.
میرام شاه پریس کلب مخې ته د سیمې موټر بارګینونو مالکانو احتجاج کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غلطه نیول شوي ګاډي د خلاص کړي. پرون او نن بیا دغه مظاهرین جمع شوي ول، وایي چې د دوی نان کسټم پیډ ګاډي چې د غلطه د ضلع انتظامی او پولیسو اجازتنامې ورسره دي خو امنیتي فورسز نیولي او انتظامی فوزي چارواکو سره ناستو کې ورته ویل شوي چې کسټم محکمې ته سپاري. د میرام شاه موټر بارګین یو غړی کرامت خان مشال ریډیو ته وویل:
بارګینې نامې سر وتلی په داس مطالبه چې د بارګینې ګاډی یې نیولې دي، د اطمینځای ګاډی یې نیولې دي، سوارلیزن ارکیزی دي، آرمی والا مې سر اسیوتای کو په دا وجه باندې مې سر وتلی، دارور مو بند کړای دی، کچیرې مې سر په دغه غرورو منلا خو یې منی کوې نه منلا چې څومره د وزیرستان او د بانی د میرم شاه اے غلام خون دا چې څمره لوډینا دی میزو ټوټلت منځایر دی غوړی میزو مخشکیږي دا لوډینا او تموم بندوي ان شاء الله.
د احتجاج یو بلغړې اسمت الله وویل چې لا هم بغیر کسټم ګاډي نه دی بن شوی، دوی ټول اسناد لري، د سیول ملټری افسرانو سره یې سو زلالی دلی خو خبرې یې نه اوریدل کیږي، نو احتجاج ته مجبور شول.
میزنا چې کیم ګاډی نیولې دي دا وو تورزی شي چې می سرونه سره جرګې کې دي، ډي سي سره مو کړې دي، ډي سي سره مو کړې دي، د پاول جاب سرونه سره مو کړې دي، خو می سره هیڅ څه سم نه دي. جار وتلی نه دا خلک دې تر وتلای دی چې دا روډ بندوي، لیارو بندوي، تر یو پر او باندې چې تر څه کرا یې میشتا ګاډی رو کړې نه.
شمالي وزیرستان په ګډون ټولو قبایلی زلو کې لا هم بغیر کسټم ګاډی کارول کیږي، چې هر ځل کې د ځلې انتظامی او پولیسو پر ریکارډ دغه ګاډو ته اجازت نامه ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان میرام شاه تحصیلدار غنی او رحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج تر غلې له دوی سره خبرې کوي. دغه ګاډي رزمک ډویژن کې نیول شوی چې د شمالي وزیرستان 7 ډویژن فوز نه بلکې د جنوبی وزیرستان سره راځي، خو انتظامیه لګیا ده چې د ستونزې مناسب حل وباسي.
میش کو بالکل مذاکرہ تر ولی او تھا سبجیکٹ بدل لئی مدے سے ونڈے سارا تعلق نہ لاری دا دے عجیب سی دے خان چ کی موانا دو سارا غ سارا دو سلی اکثر تعلق لاری نو مش کے لگیا انشاءاللہ ڈی سی صاحب او ہدایت بندے مسئلے بین ادی حال ہوڑی صرف احتجاج ورز دی ملتی کہ وے کول نہ ہوڑی حال یہ ہوڑی
احتجاج کون کی وے چ بغیر کسٹم گاڑی ٹولو قبائلی زلو کے د حکومت سره ریکارډ موجود دی، اجازت نامه لري، تر څو چې صوبایي حکومت مکمل بندیز نه دی لګولې نو انتظامیه او ځایي فورسز دې د دوی ګاډي نه نیسي. نیول شوی ګاډي دې ورته وسپاري، غنی احتجاج د ایران نور غزوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو سره یو بل موضوع ته د روان کال 2025 تم کې د خبر پښتونخوا یو اعلی وزیر لخپلې څوکۍ استعفا ورکړه او بل بیا د اکتوبر په 15 دغه څوکۍ سنبال کړه د دنوم سهیل اپریدی دی. دا چې موجوده وزیر اعلی سهیل اپریدی د تراتلو وروستا د دې صوبې او د دې صوبې د خېګړې لپاره څه ګامونه کړی پورته کړی. دا چې موجوده اعلی وزیر سهیل اپریدی د خیبر پختونخوا د صوبې او د دې د ولس د خېګړې لپاره کوم ګامونه پورته کړی دي یا دا څه په پام کې لري او دغه راز د په وړاندې څه چیلنجونه دي؟ تفصیل له شبیر رمضان په دې راپور کې.
شوخه یو نیم کال د وزیر اعلی په هیڅ کار کول ورستو د روان کال اکتوبر پاتمه نیټه علی امین ګنڈاپور د خپل څوکۍ څخه استعفا د صوبې گورنر ته لیکدولې و او ویلو چې د عمران خان د پریکړه ورستو دوی د کام پورته کړی دی. د دوی د استعفا پریکړه په داسې حال کې مخه ترغله چې په ټولنیز رسنیو د دوی د ګوند منونکو د رسنیو او بیا مخالف ډلو لخوا په علی امین ګنڈاپور سخت تنقید روانو چې ګنې دوی نه د عمران خان را خلاصولو کې سنجیده دي او نه د صوبې مسایلو هوارولو کې. دا چې کې د موجوده وزیر اعلی سهیل افریدی په باب له سوای نه خبريال لحاظ علی چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې رپورټینګوي وایي چې سهیل افریدی وخت ډیر کم شو خو شوخه هم په هغه لار روان دی په کوم چې ګنڈاپور روان وو او د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې که حکومت ته کو ګوندې ته دوی مقصد یوازې عمران خان را خوشی کول دي او د هغې لپاره عملی حل ځلې کول دي نه چې د سمې مسایلو ته قتل.
د پاکستان تحریک انصاف بهیسیت پارټي د خبر پختونخوا حکومت بنیادی ترجیحاتو کې د عمران خان د رهایی لپاره کوششونه شامل دي. په دې کې علی امین صاحب چې کوم دی 15 جلوسونه ایستلو سهیل افریدی صاحب هم په هغه سیز راوسته شو چې علی امین صاحب ښه کار نه کوي نو دا باغ جدوجهد نورم تیز کی. د دې وجه نه د سهیل افریدی نه د گورننس ریلیټډ یا د حکومت متعلق دغه توقع نه ورکر ساتي او نه تر خبر پختونخوا غولس ساتي چې غلط دو تهایی اکثریت ورکړی دی. سهیل افریدی صاحب هم د علی امین ګنڈاپور په شان تر وخت په اسلام آباد کې کوي نن هم هغه دو درې اجلاسونه په اسلام آباد کې کړی دي. بلور د کابینټ اجلاس د ویډیو لینک د ذریعے اسلام آباد نه کړی دی. سهیل افریدی صاحب له لږ وخت ورکول پکاري او په کال نه پس په ما په خیال لغه نه تم لرلی.
دا چې د حکومت سره دریځري چې د دوی حکومت د صوبې کشالو او پرمختګ ته څومره پاملرنه لري په خاص توګه چې دا وخت د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ لړۍ یو وار بیا په تیزه شوې ده. نو د تیر وزیر اعلی علی بن ګنڈاپور په کابینه کې سابقه د اوقافو مذهبي امور وزیر چې د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړی هم دی عدنان قادری مشال لیډو ته وایي چې لږ وخت تیر کړي نو د دې صوبې لپاره به سهیل افریدی ډیر څه وکړي.
هغه چې کوم مین اقدامات دي پېښور د پاره 100 اربو روپو پی کې چې دی آغاز شو د هغې کې فلای اوور زم دي هسپتالونه هم دي په هغې کې نور ډیر مسایل د پېښور دي چې هغه به حل ورسره په قبایلو هر یو ضلع کې د میډیکل کالج او یونیورسټۍ او دغه اعلانونه مو کړه. فلحال خو هغه ډیره ابتدا ده ډیر ابتدایي ورځې دي. بیا د ګراس روټ لیول باندې لاړ هاسپټلونو ته هغوی خپله باندې ویزیټس وکړه سکولونو ته کالجونو ته هر ځای ته هغوی په پناهګاه شوه یا ټولو ځایونو ته دی په خپله باندې لاړ. بل چې کوم رینګ روډ پخوانی منصوبه والی امین ګنڈاپور صاحب هم هغه الحمدلله شروع کړې وه او دوی په ام پټ ښه په تیزۍ باندې کار شروع کړی.
نوموړی زیاتوي چې شوخه 2 میاشتې وشوې او د سهیل افریدی په کارکردګۍ باندې دا خبره کول ډیر وختي دی خو بیا هم دوی وایي د اسمبلی په ودانۍ کې په اول ځل په صوبه کې د امن پر موضوع دوی یو کامیابه ټولګندیزه جرګه وکړه چې پکې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سربیره د جون هر طبقې سره تعلق لرونکو برخه اخیسته وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپرو.
سروې د سه‌شنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شئ. د
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګورئ چې اوس دونکو راځو دي ته چې په سواد کې د جمی لومړی واوره شوې ده چې ورسره سیمه کې که یو خوا یخنی زیاته شوې ده نو بل خوا د دغې واورې لیدو لپاره ګڼ شمېر سیلانیان د هیواد له بېلابېلو برخو دغه راز ځینې بیا له آسټرالیا هم ورغلي دي. ضلعي انتظامیه وایي چې سیلانیانو ته د اسانتیاوو او نورو مرستو برابرولو لپاره ځانګړی انتظام شوی دی. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان هم د سوات سیلانی سیمې مالم جبې ته ورغلی او هلته یې له سیلانیانو سره خبرې کړې او دا راپور یې را لېږلی چې د موسیقۍ په غږ پیلېږي.
د سوات په ملم جبه کې واورې ورېدو وروسته ګڼو سیلانیانو د واورې لیدو لپاره مخه کړې. سیلانیانو کې زیاتره د خپلې کورنۍ سره ورغلي خاندانو دي. دوی وایي چې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د سکولونو چوټیانې ورکړی شوې او بیا په یخ موسم کې د واورې لیدو جدا خوندونه وي. د پېښور سره تعلق لرونکي مهوش وایي چې د ملګرو سره په چکر سوات ته راغلي.
سوات هم ډېر زیات ښه دی، خو د ملم جبه یو خپل یو دغه دی یو ورته دی. نظام چې زیاتره خلک راځي دلته او انجوای کی، ګرم کپڑے دی واشي دا اول نه خبره ده. او بل دا چې یو خو ماحول ډېر زیات انوایرمنٹ ډېر زیات ښه دی، کمفرټیبل دی، یخنی شته خو یخنی هر مقام باندې خلک پکار دی چې انجوای کوي راشي.
د ملکن درګې د خاندان اتلس تنانو ټولګي غړي ساره چې استرالیا کې میشته وایي چې ډیره موده پس پاکستان ته د خپل خاون او بچو سره راغلي. اول ځل سوات او بیا ملم جبې ته راغله. د سوات د سیلګرۍ نه لویه پایده پورته کېدی شي، خو سیلانیانو ته بس سمو کې مشکلات هم وي.
او یو شی چې کم کمی دا غدا ده چې پبلک ټوالټس دا غي فیسیلیټیز نشته، چې کله ټریولینګ کوي اسپیشلی دا غنا ایریاز ناراضه اسلام آباد کراچی لاهور دې طرفونه ناراضه، نو بیا دا فیسیلیټیز نه او چې کم فیسیلیټیز اویلیبل یا غم صفه نه، نو زما به گزارش شي گورنمنت ته چې هغه په دې دغه باندې لږ توجه ورکړي. باقی زموږ خدای تعالی موږ خپل زموږ ملک لډې ارزاد بیوټي ورکړي دا او کزو کمپیر کما دا ملم جبه بیوٹی ود ماونت بولا چې کوم دا استرالیا ال ملبن کې وکټوريا کې زموږ لوکلی اویلیبل دی، نو ملم جبه ماشاءالله ډیر مخ کې دا.
د ملکن درګې سلورم ټولګیز د کونکي نبیل علي چې د خويندورونو سره په واورو کې لوبي وکړي وایي چې د یخ موسم او واورو نه ډیر خوندونه واغستل.
ما دې خډه زیات انجو کړه چې موږ په سکولونو ډیر زیات تنګ شو، پیپر هم شوې جو د دې ما لاس اسسمنت او د خړاله مو چکرله، او بیا د غډیت یخنی موږ وزاري ګلوز واغسته، د بوټس مو واغسته، جاکټ مې واچو، مزہ خل کو گانے وے اور گانے لگے تلے وے
نور تحصیل کے بارہ نور موسم نور ہم یخ کرے. بعض غریز سمو کے دباران اوارو لوجے تگرا تک کی مشکلات ہم جوڑ شوی. دسوات ضلع انتظامیہ د دسمبر پشالما خبر پانے کی ویلی چی بارانونو اوارو لوجے بعض لارے بندے دیشی غلر کې ضلع انتظامی په ایمرجنسی کې سیلانیانو او ځای خلکو ته مرستې ورکول لپاره امداد ورکوونکو ادارو ته خصوصي هدایت هم جاری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګستې یو لږه شیبه کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. صف تا د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم، نو داغینا اورست هم ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او د پښتو ژبې هنرمند کمروجانی په اړه هم ستاسو لپاره ځانګړی راپور لرو. هغه په دې وسه کې وفات شوی دی. وخت شوه شپږنی بجې تاسو مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څیړنو ملي ادارې یوه چارواکي د دسمبر په درویشتمه مشال ریډیو ته د نومونو څرګندولو په شرط ویلي چې د دسمبر پر 19 او 20 د کراچۍ ښار په ډیفنس کې 12 چینایان او 15 پاکستانیان نیولي دي. پر هغو کسانو تور دی چې د انټرنیټ د لارې یې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستې دي. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شوو وګړو په اړه څندې ویلي. د خبر پختونخوا په کره کې 15 پولیس وژل شوي. د پاکستان کورونا چارو وزارت د دسمبر پر 20 په یوه خبر پاڼه کې دا حمله غندلې او د وژل شوو پولیس سرتیرو نومونه یې شاهد اقبال، سمیع الله، محمد ابرار، عارف خان او صفدر یاد کړي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په امیرامشاه کې د کسټم پیډ ګاډو مالکانو د یوې مظاهرې له لارې پر حکومت غږ کړی چې د امنیتي ادارو لخوا د دوی نیول شوي ګاډي دي د هغوی خاوندانو ته ورکړي. د دسمبر په 20 د احتجاج پر وخت کرامت خان مشال ډوته ویل چې دوی ته ضلعي انتظامي اجازت ورکړې نو ځکه دي دا ګاډي دوی ته واپس کړ شي. تر اوسه پورې امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ځایي چارواکو مشال ډوته ویلي چې دوی کوشش کوي دا مسله د خبرو اترو له لارې هواره کړي. او په افغانستان کې د طالبان د حکومت د کډوالو او ستریدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر پر 20 له پاکستانه د افغانانو 360 کډوالې کورنۍ او له ایرانه 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. او اوس رزو یوې موضوع ته اردن کو له پاکستان او ایران څنګه تاسو واردل په خبرونو کې هم چې ډېری خلک هغه افغانستان ته روان دي. دغسې په افغانستان کې طالبان د حکومت د کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر په 20 له پاکستانه د افغانانو 360 کډوالې کورنۍ او له ایرانه 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. او دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال راهیسې پاکستان حکومت له خپل هیواده د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې ده. دغه راز د ایران نه هم په زوره وستل کیږي دغه افغان کډوال. نو دا چې دغه کډوال په هیواد دننه په افغانستان کې بیل څه ستونزو سره مخ دي په دې اړه دا راپور ورو
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې 6 کسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د زمې په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
ختم ست سپینګریم را سره دی ډیر وطن د خپل ملکان درکې کې مرته یو تمه اوسېدلو نراوی ست په زور دی کیم ته کوم دی کیم نیر په غاره باندې هغه په زور وران کړ دغه ځې کوم کریسمس مشران نغلی وو بس هغه ور سره په زور دغه وران کړ او بس موږ مجبور شو خپل قدم را باندې موږ ته سرپناه ځای برابر سي نو ته موږ دومره دغه نه غواړو او بس زما دا ډیر سخه مشمان هم بیماران دی او موږ صرف سرپناه ځای فلاته نور خو نه را پانه دی لاس وخت به خو
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوای 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولې ولا مګنه بس هدي ډیر واسي تو باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور مې مریضان و تیرا تیرې زی دوی بس تا ولې سي او په املې مې راغلي دا اوس سرپره دا داسې یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کول کچا دراته بس مجبوري دغه داسې نظم کولر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوري امبر ډیر بزور را ایستل کیږي او چې نړیوال کومک ورسره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو.
خو یوازې له پاکستان راستنه کړل شوی افغانان نه بلکې له ایران په زور ایستل شوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر اونۍ راستون کړل شوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل
ډیر بدبختي گزاره کوو، ډیر اندېښمن یو، ډیر اذیت یو. من ایران کې 10 کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی، ډیر ستونزو سره مخ یو، نه د خوراک سشته. د نړیوالو ادارو مو غوښتنه دا ده چې موږ سره دې مرسته وکړي چې له لوږې نه مړه نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د ډسمبر 21 د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل شوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه 15,000 سلطنه او له ایرانه نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل شوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د سمې سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره یې د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي، د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقض دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي، سمج کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي. دا د انسانيت ازموینه ده، نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR هم د جمعې په ورځ د ډسمبر په 19 په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 3,90,000 نور له پاکستانه ایستل شوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ یې ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسېدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمېدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوسونکو د افغانستان د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د څښاک پاکي اوبه نه لري، د غراز یادې سیمې ته سړک نشته دی او نورې هم د دوی ځینې غوښتنې دي. پر دې سربېره د خوست قلندر له هغو ولسوالیو ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هلته د ناامنۍ او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د قلندر د لری او غریزې سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډېرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاکو اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي په څارویو له لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لخوي، هغه د ځون لپاره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه ده، هغه د خوړ نه خجوي. دوی د اوبو د دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته دی یو د خدمت کې دی، یو د پایپ د لارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چینې نه دیو دی پاک دی لیاري مخته دا خدمت کیږي چې دا وب مخته یو ذخیره ته لوړی شي د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم کړي.
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړي ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هم یاده کړه. یو بل ځای اوسیدونکو ادا خان وایي
کلینیک اوس پرسیخ په حال نه دی، په کورو کې بس کلینیک کلی به کور ته بدل کړو، کلی بل کور ته بدل کړو، او نه صحیح رسده ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میږ ته کلینیک جوړ شي. ځمې ورته وقف کړی دی، نو وشه میږ بلک په سلخت کې شو، د خلک بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غریزې سیمې اوسیدونکو وړاندې ویل دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري، خو هغه هم د سیلابونو او خوړونو خوندي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دیوالونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به ډېر ته جوړه شي، تکیا به شي. که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې ورې یو دو چنده وړې دو در درې پټي شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای دی، هغه دوالو له مخه نشته خوړ وړې د ټوله.
بل لوري ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا پکې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بله خبره دا وي چې چیرته چې سطحي اوبه شتون ولري، یعنی سطحي اوبه په ډېره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي. د زرزمینی او تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خوست قلندر غریز ولسوالی هم د دې ولایت له هغو سیمو ده چې په تیر کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي، او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړي دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال اډو ته وګسته و سم وارس د لید ځانګړي راپور چې د کمرو جانې په چون باندې جوړ دی. کمرو جانې ل اوګدي ناروغي ورستا د دوه نوي کلونو په عمر کې وفات شو، او د دسمبر 28 په ورځ د مردان سیمې په شاډن بابا مقبره کې خاورتا او وسپارل شو. د نوموړي په ژوند او کار باندې زبګ خبريالي اسما ګل راپور برابر کړی دی. راځي چې پکړه توک شو.
دا هغه د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړي قمرو جانې دی چې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 29 کلونو په عمر کې سا ورکړه، او د دسمبر په 28 د مردان سیمې شاډن بابا مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. قمرو جانې د خیبر پښتونخوا مردان پارهوتی سیمه کې زیږېدلې وه. نوموړي په 1956 کال کې په باقاعده توګه سندرې ویل پیل کړو. د پښتو ژبې سندرغاړي قمرو جانې د مرګ خبر خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرټسټ اکشن فاونډیشن لخوا خپور شوی. د ارواښادي قمرو جانې د وفات په اړه د مردان ضلع لپاره د فنکارانو د فلاحي تنظیم مشر سندرغاړي جلیل شبنم مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل فن د شوبې سره تعلق لرونکو ته د ټولنې لخوا ګڼ شمېر مشکلات مخې ته راځي، ولې ښځو سندرغاړو ته بیا دغه ستونزې یو په دووي، ځکه په داسې حالاتو کې فن ته دوام ورکول یو چیلنج وي. قمرو جانې د غبار په غاړه واخست او تر مرګه پورې خپل فن جاری وساتو.
دی پرېړو پاکستان کې چې اول
زل غالباً په 1956 کې ریډیو پاکستان کې کوم پروګرام کړو د رشید علی خان دیکان صاحب سره، وخت موسیقي پروډوسر او پیدا متویر صاحب او دا ټول سبز علی خان او دا ټول الله دې مبخي نه دی یو غانه کړی و دا غیغه دې आवाज ډیر زیات خوښ شو. په وړم بي زله دې چې پروګرام مرکم دې دوه غانه کړی، یو غانه دا پاسل علی مازیګر دې او بده وډینا بیا دې یو بدل کړی و دا یوسف خان شربانو چاغه دې ډیر زبردست ویل، بیا دې د لیلا مجنون بدلم کړی و. پاکستان وقف وقت نشر کیے دلی ادا بخل کور دلی فوزم چې د کمال کړه دی په دی باندې کدا تاسو ور دا ډیرو سندر غاړو ویلی دی کو دی چې څنګه ویلی و نظم چې داسې به سو کو ونه ویل شي.
بل اړخ ته په خبر کې د نجی ټلویزیون ای وی ټی خیبر جنرال منیجر جمشید علی خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل، قمرو جانې د پښتو موسیقي لپاره نه هیریدونکو خدمات تر سره کړي او دغه شان فنکاران په پیړو کې یو ځل پیدا کیږي. نو موړی زیاته کړه ارواخه د قمرو جانې ژوند او د نوی راتلونکو هنرمندانو لپاره مثال دی، باید تکړه تری وکړي.
د ډیره زمانه نه خیال محمد صاحب، ګلنار بیگم، ماجبین، ماشوق سلطان، جلیل شبنم ټول سره ډیر زیات کار کړی دی. او دین علاوه فلم د پاره هم سندره ویلې دي، پاکستان ټلویزیون ته راغلی دا، خیبر ټی وی ته راغلی دا. د قمرو جان چې کوم د ټول لوی کار دی هغه دا دی چې هغه د فولکلور هغه ډیر زیاته ایکسپرت وا. فوک تاسو ته پته راځي موږ علاقائی میوزک چې کوم دی، انډیجنس میوزک چې کوم دی، ټپا، چاربیتا، نیمکای، ربائی، غزل، سندرا، دا ټول دغه مختلف صنفونه دي. نو په دې باندې د دې لوی عبور کسی به کولی مخکې به زنانه ډېرې زیاتې کمې وي دي فیلډ کې، ډېرې کمې وي. لکه بادشاہ زنینجان و داغی پا وقتی، بیا کمرگونه داغی پا وقتی و داغ شنگرش به نور خلکه خود داغی او خپل تیست و خپل آوازو او آغا تیست و آواز چکم دی آغا تیزی سوک نرسی دا داغی و ریکارد دی.
دا ارواخه دی قمرو جان پا علا دا پختو ژبه سندرغاړی بختیار خټک بیا مشال ریڈیو تخپل خبرو که اویل،
قمرو جان بی بی ما په اول ځل پاکستان ټلویزیون کې ملي دلی وځ په خپل الټو اډیشن د لپاره ورغره ومنه. ما په اول ځل دی الټکی دی 1000 ووردو، حالکه هغه وخت کې دې عمر زیاتو غو 1000 چې موردو نو هغه کې په خوانې اول سیرنګ راتب کې راخاره شو. بیا وخت رزو موږ ته داسې موقع را لسی په خپل د پروډوسر په هیزمو پروګرام کولو ټلویزیون ته نو هغه ته بیا ما موږ بیا ریکارډ کړی و. ددا هغه ساده دور یو ساده نمائنده اول سی سندرغاړي و، ډیره خوږ ژبې و په هر حواله باندې او خپل وخت سره ډیره مقبوله هم و. بدبختی دا و چې د مونږ ادارې یا د مونږ د هنر په حق لمانی چې الته سمره خلق دی، سوکۍ دی، هغه که ادارې دی، هغه ګوندونه دی، نو هغه بیا دا قسمه هنرمندان بالکل هیر کو دی غیر پختن نه دی شوی.
دا ارواخر قمرو جان په اړه سندرغاړي ډاکټر کرن خان مشال ریډیو ته بیا خپل خبرو کې ویل، نو موړی با ټپی، چار بیتی، نیمکۍ او روبۍ ویلو کې یو ځانګړی پیژنګلو لرله او فن شوبه کې څه قسمه پیژنګلو ته محتاج نه و.
نور میډیا نه و او صرف ریډیو او چا هم د موسیقي شوق لرلای نو دی باور دلې چې بدی وړي نه اصل علی ما زګر دی بدی وړي نه. دا ډېر خلکو په ذهنونو کې بي خټول خلکو ته آشنا دی، هغه خلکو ته چې ما څنګه خبرو کړل چې صرف ریډیو اورېدلې. په دغه دسمبر کې دغه خوږ آوازم د پښتنو نه لاړو. زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ خو له هنر تر راغلي یو کنه، کولای هم نشو. دا خو یو زنانه و چې مونږ ورسره لکه خپل دغه شریک کړی وی یا مونږ دیو نه لاس نیو کړی وی، نو هغه روابط ورسره زمونږ وونه نو ډیر لاس غږ زختنه وه. د پښتنو دپاره یو شمېر نغمې په خپل خواږه غږ کې پرېښودې دي، نایاب آواز ده دی.
د ارواخه د سندرغاړي قمرو جانې په مړینه د فن شوبې سره تعلق لرونکو د ژور غم او خفګان څرګندونه کړې او دا یې له دغه شوبې لپاره نصر کېدونکي تاوان ګرځولې. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سه لاسرسي لا زیات اسان شي.
اذن کو مشال لډیو ته غوږی ستي اوس راځو یو بلی موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د ورځپاڼو خرڅونکي وایي چې د اخبارونو او مجلو لست ورځ تر بلې په کمېدو ده چې له کبله یې دوی له مالي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې یو وخت به یې د ورځې په زرګونه اخبارونه خرڅول چې اوس بیخي کم شوي. پوهان د ورځپاڼو د لست وجه د ډیجیټل میډیا پرمختګ یادوي. وایي چې زیاتره خلک اوس خبرونه او نور معلومات د موبایل یا کمپیوټر له لارې ترلاسه کوي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
پنځوس کلن افضل خان له دولس کلونو په مردان کې کوشه په کوشه اخبار ګرځوي. د نوموړي په وینا لواندې به په سیکل د ښار دننه سکولونو دفترونو او کورونو ته په سلګونو کاپي اخبار رسو. افضل خان وایي چې د کال 2014 نروستو د اخبار په خرڅ کې کمی راغلی چې اوس د نشت برابر دی او دا مهال د اخبار خرڅ له مجبورې کوي. افضل خان هغه ورځ یادوي چې سلګونه د مشهورو اخبارونو کاپیانې به خرڅولې، خو د ټي وي چینلو او موبایل فونو د زیاتېدو له امله د اخبارونو لوستونکي کم شوي دي او اوس ډېری اخبار خرڅونکي مجبور دي چې د ژوند د خرچ پوره کولو لپاره ورسره نور غیر رسمي کارونه هم وکړي.
مخکې چې کم دی نو مخکې ښه سور کې خو بال بچو پکې ښه ښکلې خوشحاله او مونږ پکې خوشحاله حالات او واقعیت دواړه ښه. اوس نن سبا چې کم نه د دې سو ویلیو نشته، نه سو ګوري نه سو اخلي. اوسو لکه ټول مونږ سره مشران پاتې شوي دي، کشران دا شی د شوق سره نه لی بل مونږ باندې قرض دی، د ادارو لا ایجنسو را باندې قرضونه دي. کم سے کم آگا قرض بم روخ کل غواڑی مونگ مان نے ہو زمونگ ہم پخال کو دے نہ مونگ پدی وجہ لگیا یو کی دی شمنگ تا زور قرض روزی نہ ز زمونگ بلگا زندگی او بل زمونگ زندگی پدی اخبار کے نہ لا اخبار زمونگ ختم شے دے خو صرف دو نذ مونگ وس روز بل سکا روزگار کو لگا زوز پخپل زانی ما کرانی دکان میں کڑے دے تا ماشومان دا پارا دا چپس نہ میپس نہ یو سبل خرچی گرا خرچی گنا زدا کورا حالات پہ روان دی گزارا نہ کیگی.
د پیښور پریس کلب جنرل سیکرټری طیب عثمان په وینا چې د چاپ میډیا زوال د خبریالانو پر ژوند هم جوړ اغیز کړی دی. رپورټران، سب ایډیټران او د اخبار نور کارکونکي له سختو مالی ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا په پیښور پریس کلب کې له 400 یا بشپړو غړو څخه شوخه یو نیم سل خبریالان د مالی بحران او د چاپ میډیا د کمزورۍ له امله بیروزګار شوي دي. سربیره پر دې له 200 څخه زیات خبریالان په میاش کې له 15,000 روپو څخه کم معاش اخلي. پاکستان پریس فاونډیشن د کال 2023 په خپل یو سیرنیز راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې له 80 زیات اخبارونه چاپ کیږي، چې پکې 15 اخبارونه په پیښور او نور د صوبې په مختلفو ضلعو کې چاپ کیږي، چې د کال 2015 نړیوالې د شمیرې یو پدوي. په مردان کې د نیوز ایجنسی مالک حسین شاه مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2015 پورې به ورځپاڼې لستونکو ته نشوي پوره کولی، خو اوس لستونکي د نشت برابر دي.
د 16 پس چې کم دینو بیا ورو دا کمی شروع شوه دي او په دغه کې تقریبا 5,500 ته مشرق رسیدل، 4,500 ته تقریبا ایکسپریس رسیدل، دغه سي نه یباد به 1,200-1,500 پورې نه یباد راتلل او دغه سي جنگ چې کومونو اغه نیوز او ډانو لکه دا اخبارونه چې دینو لکه دې په ډبل ډبل به تقریبا راتلل. دا اوس ډانو جنگ او نیوز چې کوم دي او جنگ هو ځواک کې به دومره راتلل په 14-15 ناغې نه مخکې چې داغه خو چې مزدورانو بدل تر چلو اکثر بستړي شو دومره اخبار وو هغه وو تدل تا دمه کولا او اوس چې کوم دینو اوس دا ټول اخبارونو سرکولیشن پرې وته چې د موبایل په وجه باندې ځکه چې هر یو چالو وي اخبار ورکوي هغه وي چې یار دا خو ما کتلی دی تقریبا جنگ 60-70 پرچی اوس نن سبا راځي او دغه سی نیوز دی ورسره 60-70 پرچی دی ډان چې دینو دا 200-250 دا لک کم ډاون کیږي لکه دا دغه بازه ټایم نه دی لکانو امتحان نه یاغي وي اخلیس استلو والا راډان.
د پاکستان د ټيلي کمیونیکیشن اداره پی ټی ای د مارچ 2015 په خپل یو راپور کې وایي چې په هیواد کې د موبایل کارونکو شمیر 190 میلیونه ته رسیدل دي او همدارنګ 130 میلیونه خلک موبایل براډبینډ یا انټرنیټ کاروي. د ګلب او ګیلانی پاکستان د کال 2023 سروې لمخې په پاکستان کې خلک اوس تر ټی وی او اخبار نه زیات پر سمارټ فون خبرونه او تفریحي مواد ګوري. راپور ښایي چې د خلکو د میډیا کارولو طریقه په چټک بدلیږي او ډیجیټل پلیټ فارمونه مخ په زیاتی دودی. د مردان سیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته وایي چې هغوی کل هم اخبار نه دی اغسته ځکه چې هر ورځ یا سو ځله پر ورځ کې انټرنیټي مواد ګوري او د نوي او تازه خبرونو نه زر خبريږي.
کبرس کزه اخبار لم په 30 روپے روزانه اخبار پسې به یو خوزه زما یا به یو کس ځان لنی سم جمال اخبار وروړي. نو دا غنه در خله چې دا کم 30 روپے ډیلی په اخبار راځي د دې نه تقریبا 1000 روپے جوړیږي. په دغه ځان ته پیکج کو ټوله میاشو انلاین خبرونه مو کتابونه مو اخبارونه مو هر څه ماته زما په موبایل ملاويږي. دا زمان ټول ملګری چې کم دي منګ زیات نه لکه ډیر کوئک سرویس ته پاره منګه یک پخپل ایکس چیک کو کنه هر لس منټه په سوشل منټه په سړیوس غاری کی ایکس چیک کینو بس دا اخبار دغه موږ ته پاتل شو. بل خدای چې اخبار راځي بیا پړی کیږي او کاغذ هم ځای کیږي اسه به سوغه تا تم نونه گن جوړ شي دغه جوړ شي بیا باغه خرسه هو بیا باغه لغم کیغه کم اخبار شي دغه شوی. او بل خبردار کو پرس کرے زه موبایل کولو نه کما خوا کې ملګری مې لکه پلاني ځای کې دا چلو شو پلاني ځای کې دا چلو شو. نو مطلب د خبرې مدار چې زه کویک خبرې کومه.
د پاکستان د شماریاتو اداره بیر اف سټټیسټیک وایي چې په کال 2001 کې په پاکستان کې روزانه 1 کروڑ ورځپاڼې چاپ کېدی چې په کال 2008 کې یاد شمیرا 1.5 لک ته راټیټه شوې وه. نړیوال اداره یو ایس نیوز ډیزرټ د کال 2015 په خپل یو سیانیز راپور کې وایي د نړۍ د ورځپاڼو صنعت په 2022 کال کې شوخه 8.4 میلیونه ډالر او په 2023 کال کې هر ورځ شوخه 3.5 میلیونه ورځپاڼې چاپ کېدی. خو د سوشل میډیا او د نیوز ایجنسیانو د بیلابیلو ایپونو له امله دا شمیره 40% کمه شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
شستر کو سرا جنت جنت